امریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، تاسو زمونږه سهارنی خبری خبرونه اوري. زه نظرانه یوسف زئی تاسو ته هرکلی وایم. درنو اوریدونکو، په خبرونه کې به واورئ چې د اگست د میاشتې 19مه د بشري حقوقو نړیواله ورځ د هغه خلکو په نوم لمانځل کیږي چې په دې لړکی قربانۍ ورکړې وي، او تیره ورځ محمد اشرف غنی د ملي امنیت د پخوانی سلاکار حنیف اتمر استعفا منلې ده، او پرونی د دوو امنیتی وزیرانو او د ملي امنیت د رئیس استعفاګانې منلې نه دي. قدرمنو اوریدونکو، په دې حکله رپورټونه د خبرونو وروسته اوریدئ شئ. اوس خبرونه چې زموږ همکار سید بختیار شاهد تاسو ته وړاندې کوي.
د خبرونو لنډیز: د امریکا او د نړۍ مشرانو د امریکا د یو مشهور سناتور جان مکین په مرګ ژور خفګان څرګند کړی دی. په افغانستان کې د داعش د ډلې مشر د یوې بی پیلوټ الوتکې په حمله کې وژل شوی، او د افغانستان د جمهور ریاست مطبوعاتي ویان هارون چخانسوري ویلي دي چې جمهور رئیس اشرف غنی د ملي دفاع، د کورنیو چارو د وزیرانو او د ملي امنیت د رئیس استعفاګانې نه دي منلي. او دا هم د خبرونو تفصیل: د امریکا یو مشهور سناتور جان مکین د شنبې په ورځ د مغزو د سرطان په مرض د 81 کلونو په عمر مړ شو. د هغه په مرګ د امریکا او د نړۍ مشرانو خپل ژور خفګان څرګند کړی، او هغه د خپل جرأت، شهامت، وطن پرستۍ او وطن ته د خدمت په خاطر ډیر زیات ستایلی دی. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ویلي دي چې دی د هغه کورنۍ ته خپله ژوره خواخوږي او احترام څرګندوي، او زموږ په دعاګانو او زړونو کې به هغه همیشه وي. د آلمان مشر انګلا مرکل هغه داسې یو شخص بللی دی چې د ناټو د قوي کولو لپاره زیاتې هڅې کړي دي. او د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل مکرون سناتور مکن د امریکا یو اصلي قهرمان بللی دی. د امریکا پخوانیو جمهور رئیسانو باراک اوباما، بل کلنټن او جورج دبلیو بوش هم د سناتور مکین په مرګ خپل ژور خفګان څرګند کړی دی. د امریکا د ولسی جرګې مشر پال راین ویلي دي چې د هغه د مرګ ورځ په امریکا کې د غم یوه ورځ ده، ځکه چې په دې ورځ امریکا خپل یو اصلي قهرمان او پوخ سیاستمدار د لاسه ورکړی دی. په کانګرس کې د ډیموکرات د ګوند مشر نانسی پلوسی ویلي دي چې د ټول ملت سترګې د اوښکو نه ډکې دي، او د هغه شجاعت، وطن پرستی او د هغه د یووالي هڅې ډېرې زیاتې ستایلې دي. د هند جمهور رئیس نریندرا مودي هم د سناتور مکین د مرګ له کبله د امریکا خلکو ته خپل تسلیت څرګند کړی دی، او د کاناډا صدر اعظم ویلي دي چې د ښاغلي مکین وطن پرستۍ، شجاعت، قربانیو او وطن ته د هغو خدماتو په ملیونونو خلکو اثر کړی دی. په سپینې ماڼۍ کې د امریکا بیرغ د سناتور مکین په احترام نیم ځوړند و. د امریکا دغه مشهور سناتور جان مکین په افغانستان باندې د پخوانی شوروي اتحاد یرغل په څرګند ډول وغانده، او همې د مجاهدینو سره خپل ملاتړ څرګند کړی و. په افغانستان کې د اسلامي ډلې مشر ابو سعد ارهابي د خپلو لسګونو مشرانو ملګرو سره یو ځای د ننګرهار د ولایت د هوګراڼیو د ولسوالۍ د ځنګل کلي په سیمه کې د یوې بی پیلوټ الوتکې په برید کې وژل شوی دی. زمونږ خبریال ذبیح الله غازی د ننګرهار د والي د ویان عطاالله خوګرني له قوله راپورټ ورکړی چې په هوایي برید کې د داعش د وسلو او مهماتو دوه ډیپوګان هم تباه شوي دي. په کابل کې د جمهور رئیس اشرف غنی و مطبوعاتي ویان شاه حسین مرتضوی، او په افغانستان کې د امریکایي قواو ویان ډګرمن مارتین او دانیل هم دغه خبر تصدیق کړی دی. د افغانستان د ملي دفاع او د کورنیو چارو وزیرانو او د ملي امنیت رئیس د یک شنبه پر ورځ جمهور رئیس اشرف غنی ته خپل استعفاګانې وړاندې کړې وي، خو هر ګوایي چې ونه منل شوې. د جمهور ریاست مطبوعاتي ویان هارون چخانسوري د یک شنبه پر ورځ د ټویټر په پاڼه کې لیکلي دي چې د ملي دفاع وزیر جنرال طارق شاه بهرامي، د کورنیو چارو وزیر ویس برمک او د ملي امنیت رئیس معصوم ستانکزي جمهور رئیس ته خپل استعفاګانې وړاندې کړې وي، خو هغه ونه منلې او ورته ورنه غوښتي دي چې خپلو وظایفو ته دوام ورکړي. دا واشنگتن دی او تاسو د امریکا غکنه د نړۍ خبرونه اورئ. رپورټونه وایي چې د فلوریدا د جکسن ویل د سیم په یو مارکیټ کې د سړی په ډزو کې درې تنه مړه شوي دي. پولیسو د پولیسو یو قومندان مایک ویلیامز وایي چې په مړو کې حمله کوونکی چې سپین پوستکی دی هم شامل دی، مګر هغه له دې نه ډډه وکړه چې وایي چې ټول څو تنه په دغه پیښه کې وژل شوي دي. له دې نه مخکې د فبروري په میاشت کې د فلوریډا د پارکلینډ د سیمې په یوه ښوونځي کې د یوه وسلوال سړي په ډزو کې 12 تنه وژل شوي وو. یوې سختې زلزلې د ایران د کرمانشاه ولایت لړزولی دی. چارواکي وایي چې په دغې زلزلې کې 3 تنه مړه او 250 نور زخمیان شوي دي. دغه زلزله چې سهار وختي راغله او د ثقل مرکز د عراق له سره سر سیرمه د ایران په غرنیو برخو کې واقع و او بغداد ته هم ټکانونه ورکړي دي.
خبرونه مو اوریدل، پام وکړئ د خبرونې لومړی رپورت ته. تیره ورځ ولسمشر محمد اشرف غنی د ملي امنیت د پخوانی سلاکار حنیف اتمر استعفا ومنله، خو پرونی بیا د دوو امنیتي وزیرانو د ملي امنیت رئیس استعفاګانې نه دي منلي. ولسمشر غنی دا هم ویلي چې د اتمر د استعفا منل ورته سخت و. رحیم ګل سلمان رپورټ را لېږلې، تاسو ته دراورو.
که څه هم د ملي امنیت د سلاکار حنیف اتمر د تیرې ورځې استعفا یو زیات شمیر بحثونه راپورته کړي، خو نن درې امنیتي چارواکو د کورنیو چارو وزیر ویس احمد برمک، د ملي دفاع وزیر طارق شاه بهرامي او د ملي امنیت معصوم ستانکزي هم استعفاګانې کړي وي، خو ولسمشر غني نه دي منلي او ورته د کار د دوام ویلي. په حکومت کې د دې دوه ورځو تحولاتو ګڼ بحثونه راپورته کړي. ځینې د غزنی او د کابل وروستۍ نامنۍ د دې استعفاګانو لامل بولي او ځینې سیاسي مخالفتونه. په خپل د ملي امنیت پخوانی سلاکار حنیف اتمر په استعفا لیک کې ویلي چې د دولت د رهبرۍ سره د جدي سیاسي اختلافاتو په بنسټ چې د ملي اجماع او یووالي په ټینګښت د سولې او امنیت په تامینولو د سیاسي او ټاکنو مدیریت خې حکومتولۍ د سیمې او نړۍ له هیوادونو سره د اړیکو په ټینګولو کې اختلافات استعفا تاړ کړی. اتمر دا هم ویلي چې د دولت له رهبرۍ سره د څو میاشتو اختلافاتو په وخت هوکړې ته نه دی رسیدلی. ولسمشر غنی نن وویل چې د اتمر د استعفا منل ورته سخت و.
از مال پاره دی یو ملګری او دوامدار همکار استعفا منل سخت تصمیم، خو د هیواد د لوړو ګټو لپاره باید دغه سخت تصمیم نیول شوی و. جناب اتمر صاحب د خدمتونو قدردانی کوم.
ولسمشر غنی نن د ملي امنیت نوی سلاکار ډاکټر عبدالله موهیب چې پخوا په امریکا کې سفیر و د ملي امنیت شورا ته معرفي کړ. د ملي امنیت نوی سلاکار عبدالله موهیب وویل چې په حکومت کې بدلون معمول دی.
په وظایفو کې د رهبرۍ د بدلیدلو دا یو معمول دی. مونږ او تاسو به خپلو هغه کارونو ته چې د افغانستان د خیرازۍ لپاره مو کول مخکې مو کول هغه به کوو، او انشاءالله ستاسو په همکارۍ باندې به دغه کار نور هم پیاوړی کوو.
ځینې شنونکي بیا وایي چې په غزنی باندې حملې او د کابل وروستیو پیښو ولسمشر اړ کړ چې په امنیتي چارواکو فشارونه وارد کړي، خو د ولسي جرګې غړی جبار قهرمان بیا وایي چې ژور اختلافات وجود نه لري.
زده پر دې دلالت نه کوي چې دلته کوم عمیق اختلافات یا عمیق پروګرامونه موجود دي. زه په خپل هیڅ نه و عمیق پروګرام او عمیق مسایل نه وینم، صرف وضعیت دی.
د حنیف اتمر استعفا په ټولنیزو رسنیو کې له متفاوتو غبرګونونو سره مخ شوه. ځینې کابل ښاریان دا هم وایي چې ښایي اتمر راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو ته چمتواری نیسي.
موږ به خپل تحلیل داسې شاید اتمر صاحب د آینده انتخاباتو لپاره ځان کاندید کړي، د هغې لپاره خپل آمادګي ونیسي، ځان لپاره کمپاین وکړي.
یو شمېر نور بیا په دې باوري دي چې د دغو استعفاګانو شاته یو لړ داخلي اختلافات هم شته.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 FM 3.5، د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
د اګست میاشتې 19 نیټه بشري نړیواله ورځ منځل شوې ده. په دې ورځ د هغه کسانو درناوی وشو چې په دې لړکی سختي قرباني ورکړې دي. پاموکړې د لیسا شلاین رپورت ته زامن مومند درتل ولي.
په روان کال کې د 2013 کال د اگست میاشتې د 19 نیټې د هغه پیښې د 15 کلیزو په باره کې خاص مراسم سرته رسول کېږي چې د عراق په پایتخت بغداد کې د ملګرو ملتونو په مرکز بمونه چول شوي. دغه مراسم په ژنیو کې د ملګرو ملتونو په مرکز کې نیول شوي، په داسې حال کې چې دا په نړیواله ټولنه باندې لومړۍ ډلیزه تروریستي حمله وه، مګر آخري نه وه.
These are the faces of the United Nations.
دوی د ملګرو ملتونو مخونه دي، د دوی سابقې سره فرق کوي مګر نظر سره شریک دی. په دوی کې زمونږ ایډیال انغښتی دی او په خپل ټول ژوند کې کوشش کوو چې زمونږ ایډیال درکړي، چې بې له وخته او په ډېر تاوتریخوالي سره ګډ وټ کړی شلو. دغه لنډه ویډیو په 2013 کال کې اخیستل شوې وه چې په بغداد کې د کانال په هوټل باندې د تروریستي حملې نښې لا تر اوسه تازه دي. په عراق کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د خاص استازي سرګیو میرو دا میلو نطاق احمد فوزي یو له هغو 200 کسانو وو او چې په دغه ورځ وژل شوي وو. فوزي له مرګ نه بچ شوی وو ځکه چې هغه په ماموریت تللی وو. د روان کال د مراسمو د مشر په حیث ده د ژوندي پاتې کسانو او د قربانیانو د کورنیو سره د روس فیت جرالډ کینیډي د وینا له لارې څرګند کړ چې دوه ماشومان یې په دغه پیښه کې له لاسه ورکړي. فوزي انوای
The wounds remain. In time, the ma-
پر هارونه په خپل ځای دی. په هغه وخت کې دماغ خپل شعور په داغ شوي دسمال پټاوه او درد یو څه کم شو مګر هیڅ وخت ورک شوی نه دی. 15 کلن ماتیا سلیم کانن په بغداد کې د خپل پلار جین سلیم کانن د وژل کېدو نه څو هفتې د مخه زیږیدلی وه. دی اوس داسې پلار ته خبرې کوي چې هیڅ یې نه و لیدلی او ورته وایي د ژبو سپورتونو او ټیکنالوژۍ سره د ده په شان مینه لري. کانن وایي
I've been brought up with values of respect, friendship and solidarity and justice.
زه د احترام، دوستۍ، پیوستون او عدالت د ارزښتونو سره لوی شوی یم. دغه ارزښتونه ستاسو او تا ته ښه روحیه درکوي. زه اکثره وخت اسمان ته ګورم او زه ستا په باره کې په خاصه توګه کله چې اوس خاص څه پیښ شي فکر کوم او زه ویاړم چې د دغو خلکو غونډه دلته وینم چې ستا او ستا همکاران یادوي. زه به خپل ژوند ته دوام ورکوم، خپلې کورنۍ او دوستانو سره مینه لرم او تا ته به تل زما په زړه کې ځای وي. 15 کاله پخوا هغه ورځ د ژوندي پاتې د کیرول رای په یاد ده. اوای
Confusion reigned. People hugged. Tears were shed.
ګډوډي وه. خلکو د یو بل سره روغبړ کاوه. وښکې روانې وې. ښیښې لا تر اوسه لیدل کېدې او له ویښتان نه په برس لرې کېدې. مګر ملګرو ملتونو کوشش کوو چې خلک په الوتکه کې خپلو وطنونو ته واستوي. موږ نه غوښتل چې سره جدا شو مګر مشوره کوونکو موږ ته ویلی چې څه شی ښه دی. رای وایي هغه ژوندي پاتې کسان د ملامتۍ احساس کوي چې زخمي شوي نه دي او وځي. په ژنیو کې د ملګرو ملتونو عمومي مدیر مایکل مولر څرګنده کړه چې په عراق کې د غرمې نه وروسته حمله یوازې حمله نه وه مګر د ملګرو ملتونو په خلاف نورې حملې هم وشولې. مولر انوای
At the end of 2007 we lost 17 colleagues in Algiers.
موږ په 2008 کال کې په الجزایر کې ولس همکاران له لاسه ورکړل. تیر کال 138 تنو 16 ساتونکو د بشري مرستو د رسولو 109 کارکونکو او 5 کالو کې د وظیفو په وخت کې د بشري مرستو د رسولو 100 کارکونکو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. ادرین اویرا د میلو د خپل پلار د وژل کېدو په وخت کې 30 کلن وو او دغه پیښه ښه یاده وه. او وای
When we got informed of the attack, My family and I went quickly home.
کله چې موږ ته د حمله په اړه معلومات وشول زما کورنۍ او زه کور ته په چټکۍ ولاړلو او لږ وروسته موږ د CNN د تلویزیونی شبکې له لارې خبر شولو چې زموږ پلار وژل شوی دی. د روان کال د مارچ په میاشت کې زما پلار 70 کلن کېده. ښایي چې تقاعد اخیستی وی. هغه به د خپلو څلورو لمسۍ وو او لمسۍ سره خوشحاله ژوند تیر کړی وی. ما فوزي د ده په وینا لږ غوندې تعجب وکړ او وایي
Thank you, Adrian. And I can assure you that...
مننه ادرین. زه تا ته ډاډ درکوم چې سرګیو به په 70 کلنۍ کې تقاعد شوی نه وی. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ د اګست 19 د نړیوالې بشري ورځې په حیث ټاکلې ده چې د هغو کسانو درناوی په دې ورځې وشي چې د سولې د دایې لپاره خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. که دوی ته ژوند اجازه ورکړې وی تصور کولی شئ چې دغو زړورو کسانو به د دغه هدف لپاره څومره کار کړی وی.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
یو شمیر سیاسي ګوندونه وايي په انتخاباتي نظام کې د بدلون راوستلو لپاره به د حکومت سره د وی کمیټې په جوړولو غور وکړي. پام وکړئ زمونږ د ازادي رادیو د خبريالي ناجي صاحبي رپورټ ته.
د افغانستان جمهوریت ریاست د سیاسي ګوندونو او حکومت ترمنځ د ګډي کمیټې د جوړولو خبره په داسې حال کې کوي چې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخاباتو ته یوازې 15 ورځې پاتې دي. جمهوریت ریاست وایي دغه کمیټه به د سیاسي ګوندونو او حکومت ترمنځ اختلافي نظرونو ته حل لار ومومي. د افغانستان د ملي وحدت ګوند یو غړي محمد ناطق د یکشنبه په ورځ له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل د ګډي کمیټې جوړول د حکومت یو غوښتنه ده، خو په خبرې کې دا کمیټه یو ورخیزه وي د سیاسي ګوندونو لپاره به پریکړې د منلو نه وي.
د تیر شپې ناستې کومه نتیجه نه درلوده او موږ ویل چې کمیټه باید د ګوندونو د غوښتنو په اساس جوړه شي. سیاسي ګوندونه څلور مهمې غوښتنې لري او تر اوسه یې په دې مسلې ټینګار کړی چې باید د غوښتنې وڅېړل شي او عملي بڼه خپل کړي.
په ورته وخت کې په دې اړه د جمهوریت ریاست په خبر پاڼه کې راغلی چې ولسمشر غنی سره د سیاسي ګوندونو د تیر شپې په ناسته کې د پریکړه وشو چې د حکومت او سیاسي ګوندونو یو ګډه کمیټه جوړه شي. دا کمیټه به د سیاسي ګوندونو د وړاندیزونو او د انتخاباتو د نیټې او محل ویش په اړه هم طرح وړاندې کړي. خو محمد ناطقي وایي ولسمشر سره د سیاسي ګوندونو د تیر شپې په ناسته کې بحثونو کومه نتیجه نه درلوده او دوی یو ځل بیا د خپلو غوښتنو په منل کې دوه ټینګار کوي. د انتخاباتي نظام بدلون، د سیاسي ګوندونو له لوري د انتخاباتو پر شفافیت څارنه او د نوملیکنې بهیر باطلول د سیاسي ګوندونو او سیاسي جریانونو له مهمو غوښتنو څخه شمیرل کیږي. دا چې دغه ګډه کمیټه کله جوړیږي او آیا د سیاسي ګوندونو غوښتنې به ومنل شي او کنه، ومو غوښتل چې د جمهوریت ریاست نظر هم ولرو. خو د جمهوریت ریاست د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوی په دې اړه لسویلو ډډه وکړه. خو یو شمیر سرونکي بنسټونه بیا وایي د انتخاباتو نیټې ته په پام د سیاسي ګوندونو غوښتنې غیر قانوني او له منطقه لري دي. چیفایا د افغانستان د شفافو انتخاباتو د بنسټ مشر محمد نعیم ایوب زاده په دې اړه وویل:
در مرحله انتخاباتي کې مو قرار داریم فعلا فرمان
موږ د محل د انتخاباتو په درشل کې یو فرمان توشي شو او دغه فرمان د پلي کېدو په حال کې دی. دا نو حقوقي منطق اجازه نه ورکوي چې په دې برخه کې تعدیلات راوستل شي. د دې لپاره چې د سیاسي ګوندونو وړاندیزونه په پام کې ونیول شي، هیڅ ډول کمیټه باغیز ونه لري. دا ډول ناستې پرته د وخت له ځای کولو بل کومه ګټه نشي لرلای.
خغلی ایوب زاده ټینګار کوي چې جمهوریت ریاست د تخنیکی لارښوونو پرته نشي کولای چې له ګوندونو سره توافق وکړي. بل خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون مرستیال زبیح الله سادات وایي کچېرې دغه طرحه د شفافیت رامنځته کولو لپاره وي، کمیسون ترې هرکلی کوي. خو کچېرې د انتخاباتي نظام د بدلون لپاره وي او یا هم د انتخاباتو د نیټې د ځنډولو لپاره، دوی ته د منلو وړ نه دي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
جمهور رئیس امرسن ننګاوا پرون یکشنبه پورس د وفاداری د لوړی نرسته په زمبابوې کې د یووالي غوښتنه کړې ده. پام وکړئ د امریکا غږ خبریال رپورټ ته زامن مومندی درته لولي.
زه امرسن دمبوزو ننګاګوا د زمبابوې د جمهور رئیس په حیث لوړه کوم. زه به زمبابوې ته وفادار یم او زه به د اساسي قانون او د زمبابوې د ټولو نورو قوانینو اطاعت، حمایت او دفاع کوم، ځکه نو خدای را سره مرسته کوي. امرسن ننګاګوا د وفاداری لوړه د قاضي القضات لوک ملابا په مخ کې وکړه، په داسې حال کې چې په زرګونو زمبابویانو چکچکې کولې چې خپله 15 کلنه دوره یې پیل کړه. عین قاضي د جمعې په ورځ د ننګاګوا د جولای د میاشتې د 1 نیټې بری تایید کړ چې د مخالف تحریک ګوند کاندي د نیلسن شامساتی ماتې ورکړې وه. شامسا د دغو انتخاباتو باطلول وغوښتل او د زمبابوې د انتخاباتو په کمیسیون یې تور ولګاوه چې د ننګاګوا په پلوی په انتخاباتو کې تګیبرګي کړې ده. ننګاګوا د یکشنبه په ورځ په خپله ابتدایه وینا کې له خپلو سیاسي مخالفینو نه وغوښتل چې په مخکې د پرتې وظیفې په خاطر خپل اختلافات هېر کړي. ننګاګوا خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي:
We are all Zimbabweans. What unites us is greater than what could ever divide us. Let me assure you that tomorrow...
منگ ټول زمبابیانو څه شی چې منگ سره متحد کوي له هغه څه نه ستر دی چې منگ سره ویشي. تاسې ته ډاډ درکوم چې سبا د پرون په نسبت روښانه دی. راځئ چې پر مخ ولاړ شو، د یو ولس په حیث به په ګډه کار وکړو. راځئ په ګډه د خپل اقتصاد او ټولنې په هره ساحه کې نوي سرحدونه کشف کړو. دیموکراتیک تحریک ګوند په افتتاحیه غونډه کې له ګډون نه انکار وکړ. دغه ګوند غواړي خپل اعتراضونه چې په انتخاباتو باندې لري افریقایي اتحاد ته ورسوي. مشر یې د رواندا پال کاګمی کوي چې د جنوبي افریقا د جمهور رئیس سیریل راماپوسا، د زامبیا ادګار لونګو او د کانګو د ډیموکراتیک جمهوریت جوسف کابیلا سره یو ځای په هارېری کې په افتتاحیه غونډه کې ګډون کړی و. مخالف ګوند وایي د اساسي قانون محکمه باید د ننګاګوا بری باطل اعلان کړي. د زمبابوې د انتخاباتو کمیشن د جولای د 1 نیټې د جمهوري ریاست د انتخاباتو په نتیجو باندې دوه ځلی کره کتنه وکړه. د ډیموکراتیک بدلون لپاره د تحریک عمومي منشي ډاګلاس منزورا وایي لوړه کول سیاسي جنجال نه شي حل کولی. د زیاتوي
That means therefore that the political issue still remains and there are a lot of solutions that can be found. Whatever we are going to do, we are going to do these things within the law.
ځکه نو د دې معنا دا ده چې سیاسي حل په خپل ځای پاتې دی او پوره حل ورته باید پیدا شي. هر څه چې موږ کوو هغه به د اساسي قانون په چوکاټ کې کوو. د سیاسي حل معنا دا نه ده چې محکمې ته ولاړ شي. د دې معنا د زمبابوې د اساسي قانون په چوکاټ کې زموږ حقوق دي چې په سوله ییزې طریقې سره څرګند کړو. د زمبابوې سیاسي ستونزې ته دې بل سیاسي حل پیدا شي، ځکه چې د زمبابوې مشکل لا حل نه دی. ګاګوا د پخواني مشر رابرټ مګابي الیک ولستو وویل هغه د شنبې د ورځې په مراسمو کې ګډون نشي کولی ځکه چې ناروغ دی. د مګابي لور په افتتاحیه غونډه کې برخه واخیستله.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
یوې محکمې امر وکړو هغه جنۍ دی د مهاجرو د کیمپ نو وستل شي چې د دماغي ناروغۍ نه کړاوونو سره مخ ده. پام وکړئ د فلمور سره رپورټ ته زامن مومند در تلولي.
طبی متخصصان او د مهاجرو پلویان وایي د استرالیا ساحل سره د نورو په هغو مرکزونو کې چې مهاجر پکې ساتل کېږي ماشومان ډېرې زیاتې روغتیایي ستونزې لري. یوې محکمې امر وکړ چې یوه 12 کلنه جنۍ دې په الوتکه کې د علاج لپاره استرالیا ته ورسول شي. راپورټونه وایي محکمې دغه امر وروسته له هغه وکړ چې دغه جنۍ کوشش کوو خپل ځان ته ور واچوي. یو بل ځوان مهاجر وروسته له هغې جدي ناروغ شو چې نه یې ډوډۍ خوړله، نه یې وبسکلې او نه یې درمل خوړله. د مهاجرو پلویان وایي ماشومان له رواني مصیبت نه کړاو ګالي. منابع وایي د جنوبي بحر الکاهل په دغه واړه ټاپو کې وضع په خطرناکه توګه ګډه وډه ده. په کانبرا کې د استرالیا د حکومت نطاق وایي د خدمتونو د رسولو قرارداد شوی دی چې نورو په ټاپو کې د ماشومانو روغتیا، تعلیم و تربیه او کلتور غم وخوري. مګر ډاکټر باری فاترفورډ چې د مهاجرو د پلوي ډلې نه وایي په عاجله توګه نورو اقداماتو ته ضرورت دی. ډاکټر فاترفورډ خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
The children on Nauru are pre-adolescents. They're 6, 7, 8, 10. And when you see a 10, 12-year-old attempt to take their own life, like this most recent case with this 12-year-old girl, her attempt to set herself on fire was witnessed, apparently, by other children. So what kind of effect...
د نورو په ټاپو کې مهاجر ماشومان واړه دي. دوی 6 کلن، 9 کلن، 8 کلن او 10 کلن دي. او کله چې یو څوک د 10 کلنۍ نه تر 12 کلنۍ پورې یو ماشوم وویني انتحار کوي. لکه دغه تازه پیښه در واخله چې یوې 12 کلنې جنۍ کوشش کوو د نورو ماشومانو په مخ کې ځان ته ور واچوي. تاسې فکر کوئ څه ډول تاثیر به یې په نورو ماشومانو باندې چې د غټېدو په حال کې دي څه وي؟ د نورو ټاپو د استرالیا د ساحل په څنګ کې پروت دی. په دغه کیمپ کې په سمندرګي کې د تعقیب شوو سیاسي پناه غوښتونکو په دوسیه ګانو باندې غور کیږي. کانبیرا وایي دا د هغو خلکو د مخنیوي مرکز دی چې غواړي په کښتیو کې په سمندرګي کې خطر قبول کړي او ځانونه استرالیا ته ورسوي. توقیف شوو کسانو ته ویل شوي دي دوی په استرالیا کې د میشته کېدو چانس نه لري. د لومړي ځل لپاره یو د پاسه په 2000 کال کې د ساحل په غاړه کې د کیمپ حیث ورنه کار اخیستل کېده. کله چې د ناروې یوې کښتۍ څه باندې 400 تنه د استرالیا په شمال کې په بین المللي اوبو کې وژغورل، اکثر افغان هزاره مهاجر و. کانبیرا دغه مهاجر ونه منل او په نورو کې یې نوي مرکز ته ولېږل. په دغه مرکز کې د مهاجرو په دوسیه باندې غور کېده. دغه مرکز په 2000 کال کې وتړل شو، مګر په 2012 کال کې بیا پرانستل شو. د جنوبي بحر الکاهل په سیمه کې بل کیمپ د پاپوا نوي ګینی د مانوس په ټاپو کې دی، د استرالیا لخوا جوړ شوی و چې په روان کال کې په رسمي توګه وتړل شو. په سلګونو سیاسي پناه غوښتونکي او مهاجر په پاپوا نوي ګینی کې پاتې دي. په داسې حال کې چې استرالیا دوی ته اجازه نه ورکوي په دغه هیواد کې میشته شي، ځینو ته اجازه ورکړل شوه چې امریکا ته داخل شي. د بشري حقوقو ډلې په دغو مرکزونو کې ناوړه شرایط په دوامداره توګه نغندي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15. د خوست روغتیایي مسؤلین وایي چې په دې ولایت کې د ګزرن د واکسین نه د انکاري کورنیو شمیر په بېساري ډول کم شوی دی. پام وکړئ د ابراهیم رحیمي رپورټ ته.
په داسې حال کې چې د ګزرن ضد واکسین په اړه عامه پوهاوی ورځ تر بلې پراخیږي، له دغه واکسین نه د انکاري کورنیو شمیر هم مخ پر کمېدو دی، مګر یو شمیر کورنۍ لا هم له دغه واکسین نه انکار لري. د عامه پوهاوي د مسؤلینو په وینا دغه کورنۍ د عقیدوي مسایلو له کبله نه غواړي خپلو ماشومانو ته د ګزرن ضد واکسین ورکړي. خو د دې ولایت اوسیدونکی سردار شفق دا کار د ماشومانو د روغتیا لپاره خطرناک بولی.
پولیو یو داسې ناروغي ده چې علاج نه لري، او که چیرې خدای مکه په دغه ناروغۍ نه مکتوس ماشومان اوخته شي بیا به علاج ونه شي. نو مهمه دا ده چې دغه ناروغۍ منځه وړلو لپاره چیرمان ستنه شي، موږ باید خپل ماشومانو ته واکسین وکړو، او یو واکسین یوازینی لار ده چې پولیو نه مکتوس ماشومان سوتي.
د رسمي شمیرو له مخې په تیره مې میاشته کې په خوست کې شاوخوا 14,000 ماشومان د خپلو کورنیو د انکار پر اساس د ګزرن ضد واکسین څخه محروم پاتې شوي وو. خو د جولای میاشتې ارقام ښیي چې په دغه میاشت کې د کمپاین پر مهال د یادو 14,000 ماشومانو له جملې څخه 9,000 واکسین شوي او شاوخوا 9,000 نور هغه له واکسین محروم ساتل شوي. د خوست د عامې روغتیا مرستیال ډاکټر ګل محمدین منګل وایي چې د خلکو همکاري د نړیوالو او سیمه ییزو رسنیو له لارې کیدونکې عامه پوهاوي د انکاري کورنیو د شمیر په کمښت کې مرسته کړې ده.
په عامه پوهاوي کې موږ اکثریت علما کرام، قومي مشران، متنفذین دغه ګمرلې دي چې دوی کولای شي چې خلکو ته په اسانۍ سره د واکسینو ګټې بیان کړي او هغه نقصانونه خلکو ته بیان کړي چې خدای نه خواسته که چیرته د پولیو دغه وحشي وایروس د دوی ګللې ماشومان مبتلا کړي، هغه په اخته شي، هغه به د دایمي معیوبیت سره مخامخ شي.
د روغتیا پلانو په وینا د یوه ماشوم نه واکسینول د 200 نورو ماشومانو روغتیا ته خطر پیښوي. دینی عالم عبدالقادر د ویروسی ناروغی واکسین څخه انکار له اسلامي اصول سره په ټکر کې عمل بولی.
واکسین نن سبا په هغه کوم کیفیت باندې چې دوی را لیږي چې افغاني ماشومان واړه ماشومان دې لپاره سبا بل ته محتاج نه وي، یا شلیږي یا ګوډیږي یا مایوبیږي، دغه د اصلاح په خاطر باندې دار لیږل کیږي. او د تیبل نگانه چې معلوم ده د مونږ مشران ډاکټران دا وایي چې دې کې صدا کیفیت صدا خالص دغه مرض علاج او وقایه ده، نو په دې خاطر باندې سلو کې سل پیسه داسې جواز لري.
افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې د پولیو ساري ناروغي مثبتې پیښې لري. دا ناروغي تداوی نه لري خو د مخنیوي یوازینۍ وسیله د پولیو ضد واکسین دی. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
در نوریدونکو تاسو ته امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ سهارنۍ خبری خبرونه واوریده. موږ ستاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې زموږ خبرونه به واوریدل وي. که ستاسو نه زموږ خبرونه پاتې شوې وي نو بیا هم زموږ په ویب پاڼه اوریدئ شوي. زموږ د ویب پاڼې اډرس دی www.pashtovoa.com.